دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. زه شاهین بنیرے ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړی کې هرکلی ویم. د خبرونه کې تاسو لپاره ځانګړي راپورونه او تبصرې لرو. ورسره ورسره به د ادم خان او درخانې د مشهور داستان په اړه باندې یو ځانګړی راپور ته هم وړاندې کوو. خو اړومبی د دې وخت خبر راوړو. پاکستان د نن سهار خپل ټول هوایی ډګرونه د بین الاقوامي پروازونو لپاره پرانستي. د افغانستان په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې څوارلس امنیتي سرتیري وژل شوي دي او په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژنې احتجاجي مظاهرې راپارولې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان د نن څخه خپل ټول هوایی ډګرونه د بین الاقوامي پروازونو لپاره پرانستی دي. د پاکستان د شهري او آبازۍ د ادارې ویان عبدالستار کوکر پرون خبری رسنیو ته ویلي چې حکومت د بیګا شپې څخه ټولو هوایی شرکتونو ته له پاکستانه د بین الاقوامي پروازونو اجازه ورکړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د پروازونو پر مهال به د روغتیا په اصولو عمل کولی شي. بلخوا د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا ویلي چې د کورونا وبا ټول هیواد ته خوره شوې ده خو صورتحال په قابو کې دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر ټولو ډیر کسان په وایرس اخته شوي یا مړه شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیره له 15 اوړېدلې ده. د وایرس له کبله تر اوسه 1450 کسانو ژوند بایللی او 22353 بیرته روغ شوي دي. د افغانستان په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د اختر درې ورځنۍ اوربند د مې په 26 پای ته ورسېد او افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. د دفاع وزارت پرون ویل چې تیره شپه په پکتیا کې په وسلوال برید کې 14 سرتیري وژل شوي خو د پکتیا والی اید محمد احمدزی د غشمیره 15 ښودلې او زیاته کړې ده چې د ځواکونو سره په جګړه کې 40 طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو د برید ذمواري منلې او دا یو دفاعي فعل ګڼلې دی. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژنې احتجاجي مظاهرې راپارولې دي. دا مظاهرې وروسته لاغې پیل شوي چې د امریکا په مینیاپولیس ښار کې تیره اونۍ یو سپین پوستي پولیس سرتیري د جارج فلوید په نوم په یو تور پوستي زور زیاتی وکړ او هغه یې وواژه. احتجاجونه اوس د امریکا ټولو ایالتونو ته غځېدلي چېرته چې مظاهرتچیانو پرون په بېلابېلو سیمو کې لارې کوڅې وتړلې او شعارونه یې ورکول چې د تور پوستو ژوند هم مهم دی. اگر چې دا احتجاجونه سوله ییز و خو له ځینو سیمو د تشدد او اړې ګړې راپورونه هم رارسېدلي. په واشنګټن کې سپینه ماڼۍ هغه وخت وتړل شوه کله چې ورته نږدې یو پارک کې په سلګونو مظاهرچانو لاریونو کوه او د جارج فلوید او نورو تور پوستو لپاره د انصاف غوښتنه کوله. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي وو چې د فلوید له کورنۍ سره یې خبرې کړې دي او د انصاف څانګې ته په دغه اړه د پلټنو ګړندي کولو ویلي دي. تورن پولیس سرتیری نیول شوی او پر ضد یې د قتل مقدمه درج کړل شوې ده. او امریکا او روسیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه په داسې حال کې لري کوي چې په دغه هیوادونو کې لا وایرس په قابو کې نه دی راغلی. له دې وړاندې ځینو اروپایي هیوادونو هم د پیښو د شمیرې کمیدونو وروسته د بندیزونو لرې کولو اعلان کړی وو. د مې د 23 نیټې پورې په نړۍ کې د وایرس له کبله 3,60,000 کسانو ژوند بایللی او نور 15.8 میلیون ناروغه کړي دي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 9 د روغتیا د نړیوال ادارې سره د اړیکو پرې کولو اعلان کړی دی. نوموړي ویلي چې د روغتیا نړیواله اداره د وبا د سنبالولو لپاره د هغه اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلی چې امریکا یې خواست کړی وو. دا خبرونه اوریدونکو او د خبرونې په پیل کې ډومبی ورزو اسلام آباد ته. اسلام آباد نه را سره زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. دوی سره خبرې کوو په دغه هیواد کې د کورونا د وبا په اړه په تازه صورتحال د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا ویلي دي چې په تیرو سلور وشتو ساتونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو ډیر کسان په وایرس اخته شوي هم دي او مړه شوي تي هم دي. طاهر خان صاحب څه وایي په دغه موضوع باندې؟ ستړي مشي ته وایي ما سهارم په خیر.
ډیره مهرباني ستاسو. تازه چې کوم نن سهار شاوخوا اتنیمی بجې دلته د کرونا حوالے سره تازه معلومات خپریږي چې کوم یو دی یو مرکزی کمانډ یو نظام جوړ کړی دی، مرکز جوړ کړی دی. نو دا غي تر مخه په 13 ورځ یعنی د مئی په 9 د مئی په 9 د مړو شمیر دی 8 خودلې دی چې دا د کلنا په پاکستان کې د فروری په اخر کې د کرونا دا کیسونه شروع شوی. نو دا د ټولو نه زیات شمیر دی د مړو په یو ورځ کې. او دغه رنګ نوې کیسونه چې دغه دا چې کوم بیان جاری شوی دی نن سهار، نو نوې لکه 13 ورځ دی د یوې ورځ وروسته هغه خبرې، نو هغه 2000 یو کم دیرش دی. نو دا هم یو زیات شمیر دی، بلکې نن چې کله دا شمیره راغله نو ځینې په سوشل میډیا باندې خلکو ولیکل چې دا نوې کیسونو د تصدیق شوه د کرونا د متاثرینو دا شمیر نن سبا چې کوم اروپایي هیوادونو چې هغه زیات متاثره شوي وو، ځینې خلکو دا لیکلي چې دا شمیر په یو ورځ کې دا اوس چې کوم اروپایي هیوادونه دي لکه اټلي دی یا سپین دی، دا هغې نه په پاکستان کې دا کیسونه اوس زیات دي. او بل که د مړو شمیر ته لاړ شو صبح خیبر پختونخوا، بیا د مړو د شمیر حوالے سره د هغې شمیر د ټولو نه زیات دی چې دا وخت کوم تازه دي معلومات ورکړي دي. سلور سوا 15 خیبر پختونخوا کې د مړو شمیر دی تر دې وخت، نو د صبح کې بیا د مړو شمیر د خیبر پختونخوا زیات دی.
صحیح ده. زه ډېر مننه کوم طاهر خان صاحب، ډېر خوشاله اوسه، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د شهري هوا بازي ادارې ویلي دي چې د بیګا 12 راهیسې د ټول هیواد هوایی ډګرونه پرانستي دي او دغه ځای نه د بین الاقوامي پروازونو پیل شوی دی. د چارواکو په وینا په دغه مهال به په هوایی ډګرونو او د پروازونو په وخت د روغتیا په اصولو باندې عمل کولی شي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر له اسلام آباده تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د ایرپورټونو د نظم ادارې سیول ایویشن لخوا د مئی په 9 جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی د شپې د 12 نه بعد ټول بین الاقوامي جازونو لپاره د پاکستان ایرپورټونه پرانستل کیږي. د کوم وروسته چې به بهر ملکی جازونه کولی شي چې د ضروري حفاظتي اقداماتو سره خپل پروازونه پاکستان ته شروع کړي. په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو په دې اعلان باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو یې پکار ده چې اوس نور ملکونه هم خپل جازونه پاکستان ته شروع روکړي، ځکه چې یوازې د پاکستان په جازونو باندې د دوی مسلې نه هواریږي. مشال ریډیو سره د سعودي عرب په دمام ریاست کې میشت یو تن په دې اړه وی.
السلام علیکم، دا ډاکټر اسف الدمام سعودي عربیا نه خبرې کوم. الحمدلله دا زموږ د پاره ډیره ښه ډیر زبردست یو سټپ دی. دلته چې دی جو سومیاشتونه چې کم مشکلات او ورسیز پاکستانیانو ته غریبانو خپل خپل کورونو ته چې دی کنه نه پاتې شو، نو الحمدلله دا خو زموږ د ګورنمنت ډېر خولي او سټپ ته.
همدارنګ یو بل تن هم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کی وی.
عادل خان خبرو کوم د سعودي عرب د تمام خارنه. څنګه چې ګورنمنت د فلایټونو کولو د فیصله کړو، نو دا ډېر خولي فیصله ده. د هر ورسیز د خواهش او خاص کر سعودي عرب کې، دغه چې سعودي عرب کې ډېر سخت لاکډاون دی او کار روزګار هم خراب شوی دی، او د تلو دلته کې ډېر کم تر چانس پاکستان د تلو لپاره خاص انتظام نو.
مشال ریډیو سره خبرو کې په سعودي عرب کې مېش د هوایي جازونو د ټیکټونو د دفتر یو افسر محمد طاهر سلارزی د حکومت په دې اعلان باندې وی.
حیثیت یو ټیکټینګ افسر بدځای خبرو کوم چې زموږ مسافرو مسائل د هغه پوري حل کېدنه شي سو پوري بارانی چی کم کیریئر دی د نورو ملکونو ایئرلائن دی ایمریٹس گلف اتحاد وغیرہ سعودی ایئرلائن دوی خپل آپریشن د پاکستان لپاره شروع کړی نه وي، او دوی هم ایئرپورټس کولاو کړی نه وي، ځکه چې ډېر زیات پاکستانیان په خلیج ملکونو کې.
یاد دی په پاکستان کې د کرونا د وبا د مخنیوي په هدف حکومت په 28 خپل هوایی ډګرې د غیر ملکی پروازونو لپاره تړلې وی. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر اجمل وزیر ویلی دی چې د باچا خان په انټرنیشنل ایئرپورټ د 15 اپریل نه تر 28 مې پورې 23 ځانګړي جازونه یا پروازونه راغلي دي چې پکې د 4.5 زرو نه سیوا مسافر پاکستان ته ستانه شوي دي. په دغه مسافرو کې د 200 نه زیات کسان د کورونا ناروغان هم وو چې د ډیرو تعلق پکې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو سره دی. په دغه اړه تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
دا جمعې په ورځ د پیخور باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ ته دا ورتک په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو خصوصي مشیر اجمل وزیر سرکاري ټلویزیون ته خپل وینا کې ویل، د عربو مالکو یا نور هیوادونو کې کم پاکستانیان دا وخت په سختو کې دي، نو د هغې نه خو خبر دی او دا ټول به خصوصی پروازونو کې واپس راولی.
ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو گلف سٹیٹس میں ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں، خصوصا
زمون هغه پاکستانیان ورونه چې په خلیجی ممالک کې دي یا نورو هوادونو کې، د هغوی د ستونزو او مشکلاتنا مونږ خو خبر یو او دا د هغوی خپل ملک او خپل صوبه ده. او په دې لړ کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د هغوی په ستونزو او واپس راوستو خبرې اترې هم کړې دي. او په دغه عرب ملکونو کې چې کوم پاکستانیانو ته مشکلات دي، نو د هغې په دنظر کې به اوس نورې پریکړه کوو او په دې باچا خان ایئرپورټ به اوس بوج نور هم سیوا کیږي، ځکه دغه خپل مسافر ورونه په داسې سخت حالاتو کې یوازې نشو پرېښودی. او دا ټول به مونږ اوس راولو او د هغې لپاره به هم کوم SOPs یا احتیاطي ګامونه دي او طریقې کار دي، په هغې به مکمل عمل درآمد کولی شي. دا سعودی عربستان په شمول متحده عرب اماراتو او نور خلیجی ملکونو کې دا وخت زیاتره هغه پاکستانیان د ستوندو سره مخ دي کوم چې مزدور کار دي. اجمل وزیر زیاته کړه چې د کورونا وبا خورېدو وروسته باچا خان نړیوال هوایي ډګر باندې د 1 فروری نه تر 1 مارچ پورې 478 ریګولر یا د معمول پروازونه راغلي وو چې پکې د 1500 سیوا مسافر راوستي وو، ولې د هغې وروسته ریګولر یا د معمول پروازونه بند شوي وو. او بهر هیوادونو کې ګیر شوي پاکستانیانو واپس راوستو دپاره د 15 اپریل نه بیا خصوصی پروازونه شروع کړی شو چې لا اوس هم دوامدار دي.
15 اپریل سے جو 28 مئی تک جو فلائٹ سے
دا 15 اپریل نه 28 مئی پورې 23 خصوصی جازونه راغلی دي. او په دې باچا خان نړیوال هوایي ډګر باندې تر دې دمه دغه خصوصی پروازونو 4015 مسافر راغلی دي چې په 225 کرونا ناروغ هم وو. په دغه خصوصی جازونو کې 21 د خلیجی ممالک نه وو، 1 د سودان نه وو او 1 د ملیشیا نه وو. د 13 فروری میاشت کله چې د چین او ایران په شمول د نړۍ نورو هیوادونو کې د کورونا وبا په خورېدو وه، د ایران او افغانستان نه هم په زرګونو پاکستانیان واپس راغلي وو. اجمل وزیر وایي که نور هم پاکستانیان د ایران یا افغانستان کې وي او راتل غواړي، نو حکومت پې خامخا راولي او د هغې لپاره د قرنطینه مرکزونو په شمول خصوصي ګامونه پورته کړی شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اردوونکو، اوس ورځو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې سوات ته، چرته چې په مینګور ښار کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. او په دغه کانفرنس کې د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې شخصي سکولونه د 1300 میاشتو نه د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله تړلې پراته دي. بلخوا حکومت وایي چې په دغه اړه به د قومي پالیسۍ مطابق عمل کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د اتحادیې ضلع سوات جنرل سکرتر عطاءالله خان وایي چې حکومت دې هغوی سره مرستې وکړي، هغوی په دې حالاتو کې تعلیمي ادارې چلولی شي.
اولنی څه چې کوم دی نو هغه مونږ وایو چې د SOPs رعایت ساتل دي. د ہدایت رعایت ساتلو د پاره ضروری چې کم خبرې دي نو آی کې موږ تاسو ته وی چې موږ خپل سکولونه تقسیم کو صحیح سه چې کم د وړو د پرایمری لیول دا هغه به یو ورځ یا دوه ورځې هغه لور کو بیا بل میډل لور کو بیا هاي لور کو بدغه طریقې سره دا وړ به زموږ سره کم راشي نو زموږ سره په سکول کې چې کم د کمرې سیوای زموږ سره په سکول کې چې کم د احاطه زموږ سره غټوي نو موږ بدغه ماشومان چې کم لګ راغلي دي نو هغه په ښه انداز سره او په ښه طریقې سره موږ هغه دغه ہدایت مطابق هغه چلولی شو موږ هغه له تعلیم ورکولی شو
د دې اتحادیه خیبر پختونخوا جنرال سیکرتر نثار خان چې په خپل هم د شخصي سکول چلوونکی دی وایي چې په دې وخت کې شخصي تعلیمي ادارو مالکان د ماشومانو څخه پیسونه نشي اخیستی په زرګونو د تعلیم کاروندان د مالي مشکلاتو څخه مخ دي تعلیم بچ کولو لپاره دې حکومت په هنګامي توګه مالي مرستې شروع کړي
زمونږ دا ریکوست دی ګورمنټ ته چې ګورمنټ مونږ سپورټ کړي زمونږ ټیچر سپورټ کړي او زمونږ دغه یوټیلیټی بلز دې ورکړي نو کوم ماشوم مال فیس نه راکړي نو زه به گزاره وکړم پنځم میاشتې هم کولای شم خو ماته مسله د بلډینګ د رینټ د استاد محترم د تنخواه او زما چې کوم نان ټیچنګ سټاف ته دغه ماته مسله ده
خبري غونډه کې شریک دی یو شخصي سکول استاد سید اکبر وای چې د زیاتره شخصي سکولونو استادانو تنخواګانې بندې دي
یو استاد یو باعزت معاشري او فرد دی چې هغه ته نه میلاویږي انکم دغه نشته نو هغه بسکی د هغه ژوند چې کوم دی هغه پسخته شو دا هغه د وجې د هغه وقار چې کوم د اعلان دی راغور بل تلاس نسی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر اجمل وزیر څخه پښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې د ټولو تعلیمي ادارو پرانستو پاړه د حکومت پالیسی ده او دوی په هغه عمل کوي
موږ چې کومه فیصله دي په نېشنل لیول باندې فیصله کیږي هغه به امپلیمنت کیږي په دې کې کوم ته اوس وګوره ک پنجاب ته ک سند ته ک بلوچستان ته ک خیبر پښتونخوا ده په دې وخت دا دا چې کوم د سکولونو په حواله باندې ده په دې باندې په قاعده یو پالیسی دا روانه ده پاتې شو دا چې د دې چې کوم کمپنسیشن ده په دې حواله باندې د مونږ ایجوکیشن منیسټر چې کوم د اکبر ایوب او ایجوکیشن سیکرټری الریډي په دې باندې لګیا دي
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه معلوماتو تر مخه دا وخت صرف په سواد کې شپږنیم سوه شخصي تعلیمي ادارې دي چې په کې تر دوه لکو نه زیات ماشومان زده کړې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
په پاکستان کې له کورونا وایرس سره د مړو شو ډاکټرانو او روغتیا پالانو شمیره ولست رسیدلې ده بل خو تر دې د ما سباندې ولست 150 ډاکټران او نور روغتیا پالان په دې وایرس اخته شوی دی په داسې حال کې دا چې دغه روغتیا پالان د کورونا وایرس د ناروغانو کتنې پر مهال د روغتیا د نړیوالې ادارې پر لارښوونو او احتیاطي تدابیرو عمل هم کوي دا چې د یو پوها لرونکي روغتیا پال په هیڅ دی ولې په کورونا وایرس اخته کیږي او د عامو ناروغانو پرتلې شدت ولې په دوی کې زیات وي په دغه اړه د احمد شاه زمی راپور
په پاکستان کې یو خالص ګونه زر کسان په کورونا وایرس اخته سوي نو بل خو دا وایرس یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان هم اغیزمن کړی دي د پاکستان د روغتیا پالانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر مصطفی وردګوای چې په پاکستان کې د مې تر 9 ولسو 350 ډاکټران او روغتیا پالان په کورونا وایرس اخته سوي چې ولس ورڅخه مړ سوي هم دي نوموړي ذاتوي چې په لومړي سر کې خودي حفاظتي سامان آلات نه درلودل چې لکه بل زیات شمیر روغتیا پالان په کورونا وایرس اخته سول خو اوس هم له ناروغانو سره د پر لپسې تماس لکه بل دا وایرس دوی ته خبريږي او دوی چاره نه ورڅخه لري
مش خو اس پر دی ال راغلی او چې ار ډاکټر اوس باید چې ار پیرامیډیکس یعنی هیلث کیر ورکر چې کوم دی هغه خپل ځان داسې وګڼي لکه هغه کووډ 19 پازیټیو دی ول ار ټیسټ کو هغه پازیټیو راځي نو یو خبر خو داس دویم د ټیسټو سیستم کته نن ټیسټ ورکې درې ورځې بعد څلور ورځې بعد اکثر خلکو شکایت دی څلور پنځه ورځې بعد هغه رپورٹ راځي اوس نو داسې ټیسټ کزن ناروغ هم ده ناروغي کې زما ټیسټ زور کم نو درې ورځې بعد څلور ورځې بعد مال دا ټیسټ رپورٹ راځي نو تاسو اندازه وکړئ چې د څور کسانو سره ملاو شوی نو دا ګرد ناروغي مواد انسانانو ته منتقل کړل.
اخو د خبر پرتوخه د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر رضوان کندی وای چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره په جوړسو ځنګړو واډونو کې دوی خپل حفاظتي جامې اغوندي خو په هم واډونو کې چې کله دوی ناروغان ګوري نو هلته دوی د وایرس له خطر سره مخامخ شي.
دا سه مریضان چې هغه مونږ نه خپل هیستری پټوي یا مونږ ته رښتیا نه وایي او هغه پازیټیو وي هغه مونږ خپل وډونو کې ایڈمټ کړی وي نو چې هغه مریضانو سره زمونږ په کنټاکټ کې هغه ته مونږ فرض کوو چې نو نه لګو هغه زمونږ هیستری له هغه نه مونږ نورم ته پوسونه کو نو د دې دوران کې زمونږ چې هغه ډایرکټ کنټاکټ وي مریضانو سره نو د لوجنا ډاکټرز اکثر پازیټیو شي نو ځکه مونږ بار بار د حکومت ته او د پترو باندې او د عوام ته ریکوست کو چې تاسو سوم هیستری کم از کم ډاکټر ته درو ما وایو چې څه حقیقت یې هغه ورته وایو.
د خیبر پرسنخوا د ډاکټرانو د صوبای اتحادیه یو مشر ډاکټر یاسر خان بیا وای چې اوس هم حفاظتي سامان حالات دومره پرمختللي او کافي نه دي خو دا هغه په وینا د وایرس خپرېدو لوی لامل د هغو ناروغانو کتل دي چې دوی پر ورځنی بنیاد درملنه کوي.
مریض چې کوم دی هغه چې راشي نو هغه که شوګر وي بلډ پریشر وي یا نور څه مسایل وي نو هغه ته خامخا شوګر چک کولی بلډ پریشر چک کولی کله نا کله خوراک پی پچولی کله نا کله وینټیلیټر باندې سیټنګ کولی نو دا هر څه کې مریض سره مسلسل د انسان کانټیکټ راځي. هغه که ډېر هم کوشش وکړي نو کله نا کله هغه سره چونکې ډېر مریضان هم زیات دي یا مستقل چې کوم دی هغه سره کانټیکټ وي هغه رابطه کې راځي نو دغه ډېره غټه وجه ده چې ډاکټران ټول نه زیات انفیکټ کیږي. اوبل ډاکټر خامخا ډیوټي هم داسې ده چې هغه به کوشش کوي چې مریض ژوند بچ کړي چې څومره کولی شي نو په دغه معامله کې چې کوم دی هغه خپل هم دا کورونا ښکار شي.
زیاتره وخت لیدل سوي چې په کورونا وایرس د اخته عامو ناروغانو په نسبت په ډاکټرانو یا روغتیا پالانو کې د دې شدت زیات وي. په کوټه کې د فاطمه جنا چست او جنرال هسپتال د سینې او نری رنس ناروغي د څنګ مشر ډاکټر شیرین خان وای چې ډاکټران له یو شمیر کورونا ناروغانو سره په پرله پسې تماس کوي نو پر دوی د وایرس لوټ یا کچ زیات وي.
که یو عام مریض وي په هغه کې د وایرس چې کم تعداد وي دغه مثال په توګه درته وایم چې 50 وي نو چې کوم ډاکټر یا هر د طب چې کوم شعبې سره تعلق لري هغه سړی چې د کورونا په واډ کې کار کوي د وایرس د کم تعداد دی د 50 پر ځای هغه 80 یا 60 تعداد زیات دی نو دا هم نن سبا چې پر دغه باندې کوم ریسرچ روان دی تحقیق روان دی دا هم یو واډ خدای د تحقیق چې کېدای شي د وایرس تعداد زیات وي په ته په شوبه کې د کار کومو خلکو کاغه ډاکټر وي کنر سوي کسه د نور خلک وي نو دا به خځه ته لوی معنی لري چې آیا صاف بدن کې د وایرس تعداد سو دی چې کم تعداد وي د ناجوړي یا د ناروغي شدت به کم وي او که زیات تعداد وي د ناروغي شدت به خامخا زیات وي.
په پاکستان کې د مې تر 19 په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر تر 3000 وشته دی. په دې هیواد کې له دې وایرس 1400 دیش کسان مړ شوي خو تر 2300 زیات بیرته رغیدلی هم دي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 950 لکه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې څه باندې 3200 ورسخه مړ شوي او شاوخوا 6 لکه بیرته رغیدلی دي.
د احمد شاه زمیر راپور مورید او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې میش رجستر افغان کډوالو سره نقد مرستې پیل کړې دي او هر ضرورتمند کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي. بل خو بیا ځینې افغان کډوال وایي چې درې ونې وړاندې خپل نمونه د یادې ادارې سره لیکلي وو خو تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوې. د UNHCR چارواکي بیا وایي چې په لومړي پړاو کې د مازورانو کونډو یتیمانو سره مرستې کوي او په دویم پړاو کې به ټولو ضرورتمندو ته خپلې مرستې رسوي. تفصیل احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په اسلام آباد کې یو چارواکي آصف شهزاد د مئی په نهشتمه مشال ریډیو ته وویل د تیری اونۍ راهیسې د پاکستان د سفران وزارت په مرسته اسلام آباد، پېښور او کوټه کې میشتو رجسټرډ افغان کډوالو ته 12,000 روپۍ ورکول شروع کړي دي او راتلونکو ورځو نه به د ملک په نورو برخو کې میشتو کډوالو سره هم د نقد مرستې شروع کړي. د امدادي رقم موږ د پاکستان حکومت د احساس پروګرام په طرز کډوالو ته ورکول شروع کړي دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې یاد ملک میشت زیاتره رجسٹرډ کډوال د ورځې مزدوري کوي، خو لاک ډاون له وجې د هغوی کاروبارونه هم متاثر شوي دي، نو موږ به په لومړۍ مرحله کې شپږ دېرش زره بېوزله کورنیو ته دا امدادي رقم ورکوو. خو د اسلام آباد په آی 12 کیمپ کې میشت یو کډوال عبدالحمید بیا وایي درې اونۍ وړاندې دوی په ګډون په کیمپ کې میشت په سوونو نورو کډوالو خپل نمونه د یو این ایچ سی آر سره ولیکل، خو تر اوسه ورته دغه امدادي رقم میلاو نه شو. د عبدالحمید د پوښتنې په جواب کې آصف شهزاد بیا وایي اداره یې په لومړي پړاو کې د مازورانو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي او په دویم پړاو کې به ټولو ضرورتمندو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورکوي. د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4,00,000 پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. مشال ویډیو چې کله د آصف شهزاد نه پوښتنه وکړه چې 2018 کلونو کې رجسټرډ کړی شوي دي کډوالو ته به هم دا 12,000 روپۍ ورکوي، نو د نوموړي وینا وه اول به موږ هغه کډوال چې پی او آر کارډونه لري ته به 12,000 روپۍ ورکوو، له هغې وروسته اداره به یې فیصله کوي چې د نورو شاوخوا 900,000 کډوالو سره مرستې کول دي او کنه، ځکه چې موږ دا هر څه د سفران وزارت په مرسته کوو. پاکستان حکومت د اپریل د 9 نیټې نه د احساس پروګرام تر لاندې د ملک 1,40,000 بېوزله کورنیو ته 12,000 روپۍ ورکول شروع کړي دي. د احساس پروګرام مشر ثانیه نشتر تر مخه د مې 28 نیټې پورې شاوخوا 4,90,000 کورنیو کې 1,44,000 روپۍ تقسیم کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي کورونا وایرس یو وبائی شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې، پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیوال اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي، خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
مشال لیډو توګه اردوونکو کرونا وایرس د ژوند د نورو برخو په سیر پر لوب هم ډیر اغیز کړی دی. سیمایز او نړیوالې سیالۍ ځنډول شوې دي او په ملکونو کې دننه هم د لوب میدانونه تش پراته دي. د پاکستان او افغانستان د کرکټ ادارې وایي دوی ته د کرونا وایرس له کبله ډیر تاوان رسیدلی. د دوی په وینا له 100 میاشتو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بدامنۍ له کبله ودریدلې نړیوال کرکټ له کلونو وروستو عادي حالت ته پرستنېدو دی. افغانستان بیا په روان کال کې د نورو وختونو پرتله د نړیوالو لوبو ډېرې موقع درلودې، خو اوس مهال دا هر څه د کورونا وایرس له کبله د نه کېدو له خطر سره مخ شوي دي. په دغه اړه د بوریوال کاکړ راپور اورو.
د پاکستان د کرکټ بورډ وایي کورونا وایرس یا نړیوال او کورونای کرکټ دواړه متاثر کړي دي. د یادې ادارې ویاند احسن افتخار ناګي د مئی پر 9 مشال رادیو ته وویل چې د بنگلاديش په وړاندې سیالۍ په منځ کې پاتې شوې وي او د روان کال پاتې نړیوالې لوبې هم اوس مهال ځنډېدلې دي.
We were scheduled to host Bangladesh for the second match of the 2-match test series.
د بنگلاديش په وړاندې مو په اپریل کې دویمه ټیسټ لوبه او یو ورځنۍ لوبه د کورونا وایرس له کبله ونسو. پاکستان په جولای کې د هالند او آیرلند په وړاندې لوبې درلودې او هغه هم ځنډول شوې دي، او اوس له انګلند سره په خبرو بوخت یو او هیله لرو چې د انګلند په وړاندې مو سفر او لوبې ترسره شي.
We are looking forward to getting that tour underway.
احسن افتخار ناگی زیاته کړی چې کورونا وایرس د پاکستان پراخ کورونای کرکټ هم پټه په درولې ده. د ویل چې د پاکستان کرکټ بورډ د مارچ له 18 په ملکی د کرکټ ټولی لوبې درولې دي.
د لاست 4 میچز اف دی ایچ
د پاکستان سپر لیگ اورستی څلور لوبې ونسوي او هم داسي د نارینا او شزینا کرکټ کورنۍ کلنۍ سیالي متاثر شوې دي. خو بیا هم تر کورونا وایرس وړاندې په دې کال کې په پاکستان کې لډیر مودې ورسته د کرکټ ډیر شې نړیوالي او کورنۍ سیالي تر سره شوې
سم های کوالټی کرکټ اکشن.
د افغانستان د کرکټ ملي روزونکو رئیس احمد زی مشال رړی تویل چې کورونا وایرس د نورو هیوادونو پرتله افغانستان ته ډیر تاوان رسولی دی. د پوینا د ځکه چې د افغانستان د کرکټ اداره د نورو هیوادونو په څیر وسایل او اسانتیاوې نه لري.
په خپل معنی خو د افغانستان د ملي لوبډلې له زمبابوې سره میچونه وو او د الف لوبډله سرلنکا ته تلله. د را روان چلورجو شاکپ لپاره د افغانستان ټیم تیاری کاوه او چې اوسه پورې هم لغه په شاکپ باندې لا معلومات نشته چې دا به اوسي په ټایم باندې کوو به نشي. نو را روان وړکب وو چې دغه دواړو په شاکپ او په را روان نړیوال جام کې د شلوریزو چې د افغانستان ډېر ښه ښه چانسونه پکې وو. نو دغه پریپریشن د منګه متاثر کړو.
رئیس احمد زی زیاته کړی چې کرکټ بورډ د کال په پایل کې د کورونی کرکټ لپاره یو جامع پلان جوړ کړو خو کورونا وایرس د هغه پلان عملی کېدو په وړاندې هم خند جوړ شوی دی.
دا چې ورسره په څنګ کې په داخلي لوبې هم د منګه ډېر پروګرامونه د منګه د ځوانانو لپاره ډېر ښه پروګرامونه د منګه په داخل کې د ټولو ولایتونو لپاره ولایتي لوبې وي د منګه فصلاسو څلورځنی لوبې وي. یعنی یو ډیر یو بهترین پروګرام د کال په سر کې جوړ شوی و. دا چې دغه سی یو وبا راغله او
کورونا وایرس پر روان کال کې د کرکټ سیمیز او نړیوال ټورنمنټونه نه یوازې له ځنډ سره مخامخ کړي دي بلکې د دې امکان هم شته چې تر سره نشي. کورونا وایرس د پاکستان سپر لیگ تر پای وړاندې ختم کړ. د هند مشهور انډین پریمیر لیگ یا د اپریل په میاشت کې پیل کېدو ته پرې نه شو او اوس یې په سپتمبر کې د کرکټ د آسیا کپ او په اکتوبر کې شل نوروز نړیوال کپ کې دوه په اړه هم پښتني راپور ته کړی دی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
g
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
da khur ikhtiyar agla
da mashal radio da uridun ko pe khabar ke sahar nah pa kabul ke tin lage
د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د ادم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه خواوشا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنا څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دغه اړه ما تاسو لپاره د ځانګړي راپور تیار کړی دی چې د ادم خان درخانۍ په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته د دوی نوم د درخانۍ د محبت د منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بې وفایي کې.
ما بې وفا مګر ادم خان زه یو پښتنه جنې پښتنه جینې په پړي تړلې غوا په شان دي چې هر څه کتې شي هر څه لیدې شو په خلوص دې شي ویلې زما پلان په خپله خوښه زما سودا پای خان سره وکړه.
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبه لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیف و انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غرب لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشا په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر سالې په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. له دې وروسته د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډه کې د سفر پر مهال سا ورکوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړي دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لږ دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې دغه په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو توې ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک جیمز فیلډ بلومارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1383 کې په دیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګیو د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست خولي سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی. بیا یو بل شاعر برهان نوم یې هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې او زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یې هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي. خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصري بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان لومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چاغه مسنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخی چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وی چې دا ته ولیکا ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو د هغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د هغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به وي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسي او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي. بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل ریښتیا په ګوته کوي.
کتا سو د بابل استوري یا فوک راخلې، کتا سو د یونان راخلې، کتا سو د هند راخلې، کتا سو د مصر راخلې، کتا سو د چین راخلې، د ټولو کې بنیادی توګه باندې د پیخو د واقعیت سوال نه راولاړيږي. په بنیادی توګه دغه استوري یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي د اغې ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضی کائناتي واقعاتو یا بعضی کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د اغې د پیژندلو بعضی علمي آلې له وجود ته نوي راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وا یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده او دغه ټولنیزه توګه به داسې وا چې دا به په فیزو کې او دا په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجودې دلبم او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې شکل به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. نو چې کله به دغه نوی نسل سنوري غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې ایمیج کې یا په دې فوک کې یا په دې استوره کې سره ګډې هم شوي. نو ځکه زه دا خبره کوم او دا معلومه خبره ده په دې ډیر شي خلکو کار کړی دی چې دغه استوري دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونو سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړي ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیښو واقعیت څه دی. دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په برېټانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیرداري په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه خلک اهمیت ورکړي. په جاګیرداري کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزې او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي وو. نور خو څه سافت زینو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوه دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوه دی. ادم خان هم رباب غو او هغه رباب چې هغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چوا دا وته او جاګیردارې طرف ته هم وته وا نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیاتی نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لارښت دا د ادم خان درخانه یا هر کیسه سن سکیسی خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولې خو بیا هم دا یو کیسه یو دار رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسه کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سره اختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانه خوې موجود وي په دغه اړه د ملکن د پلې کلی او سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي لمونږ دا قصه اورو چې دلته داشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل د دې ترته سده سه زیونی چې څوک زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی نه دغه څه قبر شته یا د څه نخې نخانی نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روح ته ویل کیږي روح دلته ځانته یو آبشار او یو چړ دی او دا د کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه دا غریزه علاقه ده نو دلته کې بس دغه روح ته به خلک تل همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځنه به خلکو دې هر قسمه د اوبو دا کونو ټول کله بدل راتلو دا یو پوینټ وو نو هغه درخانه به هم د کلی کې وا دلته به تل راتلا نو ویل کیږي ادم خان ها یاد چانا اورېدل خو خشوه د کلی د خان د لور تذکرې مون په وزره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرال کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه د سيو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وینو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به په کارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د دې ګټ ته ختلو او رباب به وو دا نږدې دی وته راکاله دې ګټ ته اورې دې کی نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دوی سره کیاو دي نږدې دی وته څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دې روت طرف ته خطا او دې تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغې د دې نمخ کې غره ته خطل ګران دي ما پرم خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو به خینه شم خطه وای لیکي دا چې هغه په ځل کې او خواهش راغې چې سدي سي ثواب وشوي چې ما دا درخانه ولې دې چې دا نږدې نه وینم دا د خواهش او زوینم نو وای چې دا غټ په منځ باندې دوشو او د دې نه پورې غاړه غچ دینو درخانه ولې دا نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه راشه ما سره دوه مرګر ته ما غځي کې هغه وبدي کوم ته جواب درخانه راغلی دلته بادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د دم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دی خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بيقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موړ زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په اډیره کې په ګوته کوي
مصری باندې او کلی دی پاغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او ولته کې بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغې باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غدا طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سو شو سو شونو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده دا غیر اورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دینو دا غیر نورسته بیا پته نه لګی چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه د خپل مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ